Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو لاره طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
delegation is in doha
umush plaway pa doha chire afghanistan to sol aw sabat ki zumur khara gati di
germany wai haq afghanan la khpal khawr na basi che da kadwali ghuftani rat shwi
also die situation in afghanistan ist schwierig
afghanistan ki waziyat sakht hai stunze urat paurat pa zati du di mul waziyat taru
la jagro de bezay shaw kasano hal muham akhistai aw germany la iran ghufti che atomi talun ta da wargarzido pa barkha ki narmakht w khai نن پنځشنبه د زمري 28 او د اگست 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغه چې محمد اشرف غنی له جمهوریت ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاری. عمران خان زیاته کړی چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا و چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واکه نوي لري شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلي و چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات ترسره شي او واک پرېږدي خو دای پرته له دې استعفا نه کوي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهار شنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز اژانس د ترکیې د دوو جګپورو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپور غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس اژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سولې او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي. خو بل دند هم لرو چې خپل هواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخپسیاتون کې خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړی چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي خو طالبانو په خوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لونی واده وکړي په زور مجبور کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نګدي د دوی لونی نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د دې لپاره یې د 13 شمیره غوره کړې ده رسنیو ته ورخکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافی چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو لمخې میسی به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیم ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پامانی وکړه چې د کلاب د تړون تمدید نکړ.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.4، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.4، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 18.8، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 20.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 20.5.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د توریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب مختار.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې وی میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په روسیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهم ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوره کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموږ پلاوی د اوس چې زله تاسو سره ژغېژم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې واسې هڅې کړې دي او د هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نشي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
ومریدل چې په افغانستان کې د جګړو په چپانده کېدو کې هلته په دوحه کې افغان چارواکي او د غرض نړیوال متحدین هڅه کوي چې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. دا کار څومره امکان لري؟ کاناډایي میشته افغان کارپو کاظم حزب الله د مهال سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي راځي لدې پیل کوچې د دوه غونډه چنانې درېم ورځ ده، او د چین، روسي، امریکا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې دي. څومره به طالبان پرختیا هم وهڅوي چې لدې روانو جګړو لاس په سر شي؟
مننه، ډیره مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړل. تا دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامه د کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی دا سی فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولې دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، تاسو د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیزه خبرو تکینی او سوله وکي، دا امکان نه لري. بل طرف ته پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډیر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړی د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ، او غوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلی وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریځ ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امر الله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبي خبره ده چې پاکستان غواړي، هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دی لري شي، او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې لکوم اړخ نه ویره لري، ولی خودوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالب او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاری. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دینه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یاد افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو، امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درک کړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولې، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهی چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالی سیالۍ ډېری مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت برازي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نورم پویږي، او دغه تهدید به احساسي، او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره، چې هر اړخ هغه واغسته نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال، هغه به د پاکستان آئنده تضمینه یا هغه معلومه به چې دا پاکستان
سره ورته لري. ډیر مننه. په کاناډا کې مشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو په دې سهارنۍ خبری مجله کې په نور پزلپوري راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. خو اوس راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګولډ باوی تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د نه ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېر شي او د جګړې له لارې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلي سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمو مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1998 میلادي کال کې د کابل لنیول وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې و. ایوننګ ستاندرد رسپانی بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیز افغانستان ته شانه شیاړه ولې په یو تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایدن به شایي پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولو یادونې وروسته لیکلي چې بایدن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستاندرد کلی کلویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولویږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورسپانې د ملګرو ملتونو پر اساس لیکلي چې د اپریل لمیاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې تر 15500 ډیری حمله کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې لخپلو مینو بې ځای شي. ورسپانې د دې یادونه هم کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې زیات شوي او لا هم ډیری شي.
جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخبرو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې زندولې دي. دا چې ولې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوی د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمنی کې د نشته 150 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هیواد ووسی. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمیر یې شاوخوا 150,000 ته رسیږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربیره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه بسي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغیزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتک ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي.
افغان کډوال په کور دننه هم جګړو بې ځای کړی دي او بدې ورځې ګالي کابل ته راغلو. دغه بې ځای شو له ازادي رادیو سره د ژوند ترخی کیسې شریکې کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځای کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښار په یوه جوړه جامو او چادرې کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار مور او دوه ورونه مې همالته پاتې شول ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. ولا زر افغانۍ مو یو موټر راونیوه. همغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بې ځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تیروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه سوي ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. ځامنې راته وژل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړي. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځای سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندی کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وروګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
نشي کولای چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماسو ویل کې خبري اوګديږي، هغه لاسراوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې تر لاسه شوې دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ. اوس هم لنډ خبرونه اورو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاست نه ویل لري شوی طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان ویلي چې طالبانو دا خبره دوه درې میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال ورته کړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. طالبانو هم ادعا کړې چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جکپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت سلاکار جاوید فیصل دغه راز ویلي چې د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کیږي